اوریدونکو ستړي مشي دا مشاله ډیو دا زم تاسو کوربا اسره لمومند تاسو زمنګا ځانګړو خبرونه ته وګه استې لا همنګا ادي ته نه یو راغلی او په دې غړي کې تاسو با ووري د شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب د جون او د غوی د کار په اړه باندې
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوردونکو عبدالرحیم مجذوب په پښتو ادب کې د رومانوي تصوف نمائنده شاعر دی. هغه د وخت په لحاظ د پښتو ادب د پخوانی دورې اختتام او د نوې دورې د پیل په کتار کې ولاړ دی. د پراخې مطالعې او ژور مشاهدې له برکته ځانګړی اسلوب لري. غزل او نظم دواړه یې د لوړ معیار لیکلي دي. په شاعرۍ سربېره یې په ګڼ شمېر کې لنډې کیسې، مضمونونه، کالمونه او مقالې هم لیکلې دي چې د هغه وخت په مشهورو مجلو او رسپانو کې چاپ دي. نور تفصیل د اسلام آباد زموږ خبریال لاشت خټک په دې راپور کې راکوي.
عبدالرحیم مجذوب د پښتو په هغه څو شاعرانو کې شمارل کیږي چې د ادب پخوانی دورې یعنی کلاسیک د ختمېدو او د نوې دورې د پیریدو اعلان کوي. عبدالرحیم مجذوب د نظم د شاعر په حیث مشهور دی، خو هغه ډېر د لوړې سوي غزل هم لیکلی دی او خو پریمان نثر یې هم لیکلی دی چې د لنډو کیسو مضمونونو نه علاوه په تصوف او مذهبونو د هغوی لیکنې ثبوت دي. عبدالرحیم مجذوب په 14 جنوري کال 1915 کې د مروتو پنار صاحب داد مدد خیل کې د عبدالکریم خان کره زیږیدلی و. لومړی زده کړې په خپل کور کې او د یو هندو استاد نه کړې وې. د یو ځایي عالم مولانا علم شاه لنګر خیل نه د فرسای او مذهبي زده کړې کړې وې. تر لسمه پر لومړی زده کړې د خپل کلی او پنورنګ کې کړې وې او بیا یې په بنو او ډر اسماعیل خان کې هم په پونځیو کې زده کړې کړې وې. ویل کېږي چې د خپل ملګرو او مشهورو لیکوالانو پروفیسر رحمت الله درد او پروفیسر توکیم الحق کاکا خیل په وینا یې پښتو شاعري پیل کړه. حالانکه ډېرې مینې د فارسی ژبې سره وه او د محصلۍ په دوره کې به خپل همصنفیانو ته د فارسی درس هم ورکولو. د شاعرۍ بقاعده پیل یې په کال 1950 کې وکړو. د عبدالرحیم مجذوب په فن او شخصیت ډېر لږ کار شوی دی. په بچه خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر د مجذوب د شاعرۍ تنقیدي جایزه په نوم یو کتاب لیکلی دی او د هغه کلیات یې هم مرتب کړي دي. ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته وویل چې د موضوع په لحاظ د عبدالرحیم مجذوب نظمونه په بېلابېلو برخو ویشل کېدای شي چې هغه نوې تجربه پکې کړی دی.
د مجذوب صاحب د نظم مونږ ته دوا اړخونه په نظر راځي په موضوعي حواله سره یا موضوعاتي حواله سره. نو یو د ټولنیز ژوند ژواک د مجذوب صاحب اپروچ او بل د تصوف طرف ته د مجذوب صاحب رجحان او دا دواړه سیزونه د دوی په نظمونو کې موجود دي. په لومبي مجموعه چې کوم لومبنۍ مجموعه ده د زیړ ګلونه او لالو کوتي لال دا دوه لومبنۍ چې کوم د دوی مجموعه دي. په دې دواړو کې د دوی موضوع د سماجي انقلاب یا د خواریکښو ژوند ژواک د هغوی مسلې ستونزې د پښتنو ستونزې په دې حواله سره دی. خو دې دواړو مجموع کې د دوی انداز چې کوم دی هغه ته به زه داسې وایم چې رومانی انقلابیت دلته د دوی سره رومانی انقلابیت موجود دی. وروستۍ یوه مجموعه چې دارالاوهام ده او ورسره بیا نوره چې کومه پاتې وروستو شاعري وه چې کومه په کلیات کې چاپ شوې ده په دې کې د دوی سره رومانی تصوف دی. نو دواړو انداز کې لکه طرف ته رومانی انقلابیت ول طرف ته رومانی تصوف دا د دوی سره پر نظمونو کې ډیر کارا بریخي صبر چې د مایتالوجي خبره ده نو ظاهر خبره ده اکثر خلک د دوی د روما د یونانی مایتالوجي ذکر کوي خو زه دا وایم چې دوی میت ډېر جهتونه لري لکه یونانی خو دې په دې کې شک نشته د هغې مایتالوجي نه ډېر اثر اخیستی دی او هغه یې په خپلو نظمونو کې ځای په ځای کارولی دی خو مذهبي چې کوم میت دی نو هغه هم د دوی په نظمونو کې ډېر زیات په نظر راځي او د دې سره سره پښتني چې کوم توهمات انداز چې موږ اخلو نو هغه سیزونو ته هم د پاملرنه کړې ده یعنی درې واړه چې مذهبي یونانی او پښتني امید چې کوم دی لکه مثلا مونږ یو سندره اورېدلې وه پښتني چې ډېر او ډېر لاندې بیا ډېر فقیر زبولا و هغه ورته چې فقیر او رب ډېر ما زبوا مونږ مور ژوند دي خر کړیو هغه کیسه د نظم کړی دا د کیکر خیسته ونه په نوم باندې او بیا دوی د خپل زما زړای نیا و دا ډېر مشهور نظم دی نو هغه کې دا ذکر دی ټول کوي چې غنی ماته دا امید چې کوم دی دا په خانه سره کیسه دا به ماته نیا کولې او هغه بیا د وروستو نظم کړی هم دی ځای په ځای د هغې نه یې کار اخیستی دی نو د مجذوب صاحب څو پورې چې د مجذوب صاحب د نظم مقام دی نو هغه مقام ډېر لوړ دی زه دا وایم چې پښتو شاعرۍ کې د 1900 نه یا دیرش نه رانیولې تر د 1900 پورې چې کوم نظمګو شاعران په هغې کې قاصد رسول رسا فضل حق شایدا غنی خان اشرف مفتون حمزه شنواری اجمل خټک کلندر مومند او مجذوب دا څو کسان زه ډېر په وسوک سره او ډېر په داوا سره یادولای شم چې په دې څو کسانو کې عبدالرحیم مجذوب هم شامل دی او د دوی نظم په هیڅ صورت د غنی خان او د اجمل خټک نه په کم لیول کې نه دی بلکې دا به هم وایم چې د ځینو کسانو سره موضوعات یا ورایټیز چې کوم دي هغه به دومره نه وي څومره چې د مجذوب سره په نظم کې کومه ورایټي موجوده ده
عبدالرحیم مجذوب په کال 1953 کې په اسلامیہ کالج پېښور کې داخل شو او په کال 1955 کې د اسلامیہ کالج نه 14 کولو نه پس یې د پېښور پوهنتون نه د قانون ډیګري ترلاسه کړه په پېښور کې د زده کړو په وخت یې د هغه وخت نورو لیکوالانو لکه ډاکټر اسرار صاحبزاده ادریس کلندر مومند حمیر حمزه خان شنواری دوست محمد خان کامل اجمل خټک میر مهدی شاه ډاکټر اعظم اعظم او نورو سره دوستانه اړیکې جوړې شوې د پښتو ژبې استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د نظم شاعر ګڼل کیږي او شاعرانه تعالی په غزل کې کړی دا
عبدالرحیم مجذوب د پښتو شاعرۍ یو لوی نام ده په خصوصي توګه د نظم او د خپل رومانی اسلوب له کبله یو ځانګړتیا لري تر اوسه پورې د دوه د شاعرۍ ګڼې ټولګې مخې ته راغلي دي د شاعرۍ کلیات هم چاپ دی چې ډاکټر محب وزیر ترتیب کړی دی د نظم نه علاوه په نثر کې هم د قدر وړ کار کړی دی د مختلفو شاعرانو په شعري مجموعه ځینې ګټورې سریزې هم لیکلې دي د مروتو کسرونو او د نور مظهرونو د نثر چاپ کتابونه دي د مجذوب صاحب اصلي میدان د شاعرۍ دی او هغه هم یوه داسې شاعري چې په زړونو کې لارې وباسي انداز رومانی دی هر څوک دې په بنیادی توګه د نظم شاعر دی چې خپل مافي ضمیر پکې په خلاص ډول بیانوي خو سره دې چې غزل لیکي نو هغه هم د اوچت معیار لیکي او یو دوالاري شاعرانه تعالی یعنی ځان ستاینه یو رواج او دستور دی کلندر صاحب یو وخت دا ځان ستاینه کړی و یار کلندر ته دعاګانې کا اوس غنی پښتو کې غزل چرته دی حمزه بابا چې د غزل یو د اول رلا او په ادبی دنیا کې د غزل پلار منل کیږي هغه در د عمل په توګه خپل خیال داسې ښکارا کو لا خو تخیل د حمزه تت نه دی سو کوئی پښتو کې غزل چرته دی عبدالرحیم مجذوب هم په دې علمی او ادبی منډه کې نه رستو شو او نه غلې پاتې شو وای کلندر چې غزل چرته دا خوای مجذوب ته غزل پاته دا دینه مونږ د اندازې لګولې شو چې نظم سره سره مجذوب صاحب په غزل لیکلو هم پوره قبول لري ګنه د نظم شاعران اکثر د غزل لیکلو نه ډډه کوي او زیاتې مخالفت هم کوي دي ولی مجذوب د ادب د دواړو صنفونو سره انصاف کوي دي دلته یو څو نمونې د مثال په توګه وړاندې کوم چې زموږ شاعر په خپل داوه کې څومره رښتونه دي چا درته وی چې بلا وډه وځه ما
قبر سوزوی ولی پتنگان را سر بیا پا قبر چه پا جوندون به نظر سر خلا اخستو دیر تا زرغونی اغاز پانده شده تا پا قبر کانی ده قبر خلوی سنم پرست بگیسو دا سودایی با کمایی ولی سودا پا قبر تا خوروان شوی پا مجذوب ده خاوری والا ولی ستا انتظار بتر قیامت اکلمشنا پا قبر لاخو می کتلی در تسم ندی تم شگول اخ که ملا تم ندی زکا ده خدای بولم توبه می دا زینی کسی ستا ده بنیادم ندی خکولی چی ما اوی نی مسکا کبی زبا لیوانه یما دوی گرم ندی پوی دی ده مجذوب پا زرگی پوی دی خو خکولی که ولیان ندی نو کم ندی مطلب دا چه ده مجذوب سیب ده رنگ هم زان تا سوائی ده چه پا کما استازه و پنکاره غزل لیگه غد استیلو ورد ده حقیقت داده چه ده غزل نزکتونو نه هم خبر ده ده منی او ده زل لری ده وجه ده چه غزل که تا غزل پا غرزنگونو ده ده مجذوب سیب غزل ده که نظم ده پر میدان که خپل انفرادیت پزه ساته لری
ده مشال رادیو برانو اوریدونکو و سوا ده مکو او سندره اورو
شری دغه گل دی واخلا نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلا وی نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل دا نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل دیدن د گلو غنچنا دا نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل نبا پری موڑ شی نبا اتڑی بارو نا نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلا وی نور مشکوا گل دغه گل دی باسته نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل او گل می پلاس در تا ولاړ یم نور مشکوا گل گل دی باسته نور مشکوا گل گل می پلاس در تا ولاړ یم نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل یو می گل واخلا یارو سترا کاج زم وی نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلا وی نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل اخیر یه هر ترسی نی پریوزی نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل سوچی ده گل پا باقی وحی لا سنا نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلا وی نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل هم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل
سندره تاسو اوریده اوس د عبدالرحیم مجذوب پاړه خپل راپور ته دوام ورکو شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال اډیو ته وویل چې مجذوب د غزل او نظم دواړو لوی شاعر دی.
دارواخات مجذوب صاحب شاعرانه ځمکه ډېر ښکلي او رنگین غزلونه هم راټوکوي، خو زما په نظر د نظمونو فصل چې دی دا ډېر رنگین او ډېر سمسور او ډېر غوړېدلی دی، نو ځکه په اصطلاح د دوی د غزلونو پر فصل باندې یو څه ناڅه سیوری خور کړی دی. دا ښه نظمونه چې وي د دې یو ښه اثر دا وي چې په ښه نظم کې یو مسلسل خیال داسې شاعر روان کړی وي، دا خیال کله کله د یوې کیسې په رنګ شي، نو مسلسل او منظمې کیسې چې دي دا بیا په ذهنونو کې ښی کینی، یعنی هغه لوستونکي چې یو مسلسل داسې یو نظم لولي چې په هغه کې په هنري انداز باندې په شاعرانه کیفیت باندې یوه کیسه یا کیسې ته ورته داسې انځورګري شوې وي، نو دا د دوی په حافظه کې ښه کینی. مثال د مجذوب صاحب یو نظم دی چې نرسې ته یې لیکلی دی، نو په دې نظم کې د یوه مخلص مین، د یوه ډېر په اصطلاح د یوه لیوني مین، هغه مخلصانه احساسات چې دي دا ډېر په اخلاص باندې بیان شوي دي، نو همدغه بیان دی، همدغه مخلصانه بیان دی، همدغه کیسه ییز غوندې رنګ هم لري، نو د لوستونکو په ذهن او حافظه کې ښه ځای نیسي، یعنې داسې یو دوامداره نقش پرېږدي په حافظو کې. زوب صاحب د شاعرۍ کې چې دي دوی په د شاعرانه نظمونو کې په یو ډول داسې رومانتیک عرفان او صوفیانه انداز هم شته، دغه انداز هم ما ته خپله ډېر خوند راکوي او کېدای شي نورو لوستونکو باندې به هم ډېر خوږ لګېږي. لکه د دوی یو نظم دی، یوه رنځور حسن یا یوې رنځورې معشوقې ته یې ویلی دی، یوه ګیله یې پکې کړې ده د مینې او د جمال د خالق نه یې ګیله پکې کړې ده، نو دغه شعر دغسې دی، وایي: دا تصویر دې څله پنځولی دی، رنګ دې دومره ژېړ ولې ورکړی دی، ظلم مصوره درنه شوی دی. دا ډېر خوږ نظم دی، خو ما ته اوس په حافظه کې ټول یاد نه دی، نو په دې نظم کې ډېرې ښې کړې دي. په دې نظم کې دا وایي چې تر اخره پورې بیا دا نظم چې جاري ساتي، په دې کې وایي چې تا سره خو د رنګونو کمی نه و، د ګلاب رنګ به دې ورکړی و، د نرګس په رنګ به دې نازولی و. همداسې تر اخره پورې ډېر دغه نظم چې دی ډېر خوږ بیان شوی دی، ډېر خوږ دی، ډېر زړه راښکونکی دی. د مجذوب صاحب یو بل عرفاني او صوفیانه نظم زما هم ډېر خوښ دی چې هغه هم د مینې خالق ته وایي چې یعنی ته به په ورځ کې څو ځله راغلی وې، زما د دروازې زنجیر به دې شرنګولی وي، خو ما به فکر کړی وي چې ګوندې باد دی او د دروازې زنجیر باد شرنګوي، نو زه ستا دیدن ته نه یم راوتلی. یا د خپل عذر یا د خپل قصور داسې بیانوي، وایي چې زه په چارو شخ وم، چارې کله لنډېدلې، ته ما ونه پېژندلې. بس دومره به وایم چې مجذوب صاحب د نظم او غزل دواړو لوی شاعر دی، او دا نو بیا په لوستونکو پورې هم اړه لري چې دغه د لوستونکو فطرت او سلیقه دا هم یو اثر د شاعر په شاعرۍ کې داسې لرلی شي چې د ځینو سلیقه او فطرت غزل ته میلان لري، هغه غزلونه یې خوښېږي، او د ځینو هغه فطرت چې دی هغه نظم ته میلان لري، هغه نظمونه یې ډېر خوښېږي. د مجذوب صاحب سره په اصطلاح دغه نغمه ییز قالبونه ډېر دي، یعنی د غزل دپاره هم ښه قالبونه لري ښکلي، او خو د نظم دپاره لا ډېر رنګین، لا ډېر خواږه لري.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې هغه وخت نظم د رومانی شاعرانو د خوښې صنف ګڼل کېدو، ځکه عبدالرحیم مجذوب هم د یو رومانی شاعر په صفت نظم لیکلو ته مخه کړه.
عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانی شاعرانو سرخیل دی، او رومانی مزاج، رومانی خصوصیات دا تقاضا کوي چې شاعر دی نظم طرف ته مایل شي. نو عبدالرحیم مجذوب هم بنیادی توګه باندې د نظم شاعر دی، او په نظم کې ځانګړی مقام لري، او په دې نظم کې ډېر نوښتونه جدت نه کار اخست دی، او دې سره سره که د ده په فنی تجربو مونږ نظر واچو، نو صنفي تجربه روبه د دوی ډیره مشهورې دي، نوې نوې صنفونه متعارف کړي دي پښتو کې. البته دا سن شو ویلای چې دا لوی شاعر عبدالرحیم مجذوب د غزل چې ډیر مقبول او مشهور صنف ته دا غینا سترګې پټی کړي وي، بلکې چې څومره هم مجموعې د دوی چاپ شوې دي، نو دا غو کوم مطالعه وکړو، نو پاغه کې دوی غزل ته هم خپل مقام ورکړی دی. نو غزل د فن په حوالہ یا تشکیلی هیئت یا سرنګوالی په حوالہ د کلاسیکیت تقاضا کوي. د دې مقصد دا دی چې د غزل چې کوم سنچه ده، د دې چې کوم فنی تشکیل دی، نو هغه خو تمون ټولو ته معلومه ده، یو رومانی مزاج لرونکی بیا په شاعرانو کې سرخیل چې د زهرانیم چې
دی وشی صنف کې څنګه تجربه کړې ده او دا رومانی مزاج لرونکي شاعر څنګه کامیاب شوی دی په دو وحشي صنف کې؟ خو مجذوب صاحب وکیج د یو د غزلو کافی تعداد لیکلی دی او په دې کې ماته کامیاب ښکاري. هغه داسې چې اول خو د دوی د غزلو تعداد که موږ وګورو کافی ډیر دی، دې په بنیاد ویلی شو چې دوی بنیادی طور باندې د نظم شاعر دی او هغې طرف ته توجه کړې دی، خو دې صنف ته هم توجه کړې ده، ډیر غزلې لیکلي دي. خو دا غزلې نه صرف داسې نه ده چې صرف د خانهپورۍ دپاره چې ځان د غزل شاعر ثابت کړي، نه داسې نه ده، بلکې په ټولو پوره غزلې لیکلي دي. خو موږ چې د ده غزل مطالعه وکړو نو دا لکه دا فن چې کوم مطلب ده چې تقاضا ده، یو کلاسیکي رنګ یې د دوی د غزل چې کوم دی مخې ته راغلی دی. خو دا کلاسیکي رنګ لکه څرنګه د دې د غزل د فن چې کوم دی د دې تقاضا ده، نو دلته موږ ته یو خپل زمانی ته نظر کې د دوی غزل مطالعه پکار ده. بل د دوی وا خپل جغرافیه هم ده چې دی د خیبر پښتونخوا په جنوب کې اوسي، نو هلته د غزل ارتقا او مختلف پړاوونه څنګه دي په دې کې مونږ ته په دې باندې هم نظر مطلب د چاچول پکار دي. نو هر کله چې مونږ په زمانی تناظر نظر واچو بل په جغرافیه باندې چې کوم جف منطقه ده پاره کې دوی استوګنه کړې ده، لکی مروت د پاتې وروستو علاقه ده، اوس هم د پاکستان په هغه سیمه کې ده چې هغه وروستو پاتې ده، نو په دې کې د لرې ځای کې د استوګنه کړې ده.
د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شادان مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د شاعرۍ او نثر لیکلو نه علاوه د مجلسی تنقید په ودو کې هم ډیر لوی رول لوبولی دی. هغه د اولسي ادبي جرګې په غونډو کې ګډون کولو او په پېښور پوهنتون کې د هغه په کوټه کې د زلمی لیکوال ادبي ټولنه په نوم د ادبي تنظیم بنسټ ایښودل شوی و. د پېښور نه واپس راتلو نه پس یې په بنو کې د وکالت کولو په مهال اولسي ادبي ټولنه جوړه کړې وه او بیا په کال 1983 کې خپلې سیمې لکې مروت ته تلو نه پس یې هلته ادبي تنقیدي ټولنه جوړه کړه.
عبدالرحیم مجذوب د شاعری په حوالہ په پښتونخوا کې یو ډیر غټ نوم دی. په شلمه صدی کې ما خیال دی چې عبدالرحیم مجذوب د فهرست په شاعرانو کې وی څوک چې چا چې نظم ته یو نوی رنگ ورکړو، یو نوی جدت یې ورکړو. چونکې عبدالرحیم مجذوب صاحب د انګریزي ادب ډیره مطالعه کړې وه او دغه وجه ده چې په نظمونو کې د انګریزي ادب اثر جوت بریخي، په دغه وجه شاید چې فقط په دغه وجه هغوی ته د پښتو کیټ هم ویلی شي. د هغوی په نظمونو کې چې کوم منظرکشي ده، کم رومانیت ته کم جدت ته د هغوی مثال ما خیال دی چې ډېر کم په نورو شاعرانو کې ملاویږي. خو دې سره سره هغه په نثر کې هم کار کړی دی، د ولسي تنقیدي ټولنه بنو چې په جوړېدو کې هم هغه بنیادی کردار ادا کړی دی. خو د دې هر څه سره سره د نظم سره سره د هغوی غزل هم ډېر دل وړې پایې دی، اگر چې د هغوی په نظم باندې پېژندلی شي، د غزل یې دومره خبرې چا نه دي کړې شاید، خو د هغه غزل کا په تنقیدي نظر مونږ وګورو نو زما خیال دی چې ډېر دل وړې پایې غزل مجذوب صاحب لیکلی دی. او بله خبره دا ده چې د مروتو چې کومه لهجه ده په خصوصي توګه هغه لهجې پکې نورم خوند سوا کړی دی. اگر چې دنیا د هغه د نظم ګویي قائل ده، خو عبدالرحیم مجذوب په خپل په یو شعر کې د غزل داوا کوي چې وایي قلندر چې غزل چرته ده خو وایي مجذوب ته غزل پاتې ده. نو د خپل غزل نه شاید چې مطمئن و چې دا شعر لیکلو. او بل دا چې د شعر په غزل کې چې کوم د مخاطبانه انداز ده، کومه بې تکلفي ده، کومه رواني ده، هغه ډېر زیات خوند کوي. او ځینې ډېر مشهور شعرونه چې لا خو مې کتلې درته سم نه دي، او تم شګلا اوخه ملا تم نه دي، او پوی دي د مجذوب په زړګي پوی دي خو او خکولي کولیان نه دي، حکم نه دي. نو زما خیال دی چې عبدالرحیم مجذوب به همیشه په خپل سټایل د ترګي پسندۍ په حوالہ، د جدت پسندۍ په حوالہ همیشه د پر ژوندۍ وي. او کله هم چې د نظم او یا د غزل په دغه حوالہ څېړنه کیږي نو د عبدالرحیم مجذوب نوم به د فهرست د سر په شاعرانو کې وي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، وسوا د مکو او سندره اورو.
Thank you.
سواوردا اوس د عبدالرحیم مجذوب پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. لیکوال او شاعر حسین ګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په بنیادی توګه د نظم شاعر دی، خو په شاعرۍ چې څومره حق دی هغومره کار نه دی شوی.
عبدالرحیم مجذوب صاحب خو لکه د خپل ځانګړي فکر په حوالې سره چې نظم کې د هغه یو ډېره لویه ځانګړتیا مونږ ته په نظر راځي، هغه بنیادي طور لکه د نظم شاعر مونږ ګڼلی شو. په نظم باندې بې تحاشه ډېر زیات کار کړی دی. بیا مجذوب صاحب چې کومونو هغه یو ډېر لوستی سړی و که نه، هغه په انګریزي ژبه باندې د انګریزي ادب په مطالعه کې د هغه ډېر زیات لوی لاس و، ډېر خور ور فکر یې په هغه ادب باندې لرلی دی. نو دغسې دغه وری وری مطالعې نه چې کوم نه جوړ هغه راوړلی دی، نو ظاهره ده چې د هغه چې خپل نظم لیکلی دی او که خپل شعر یې لیکلی دی، دا غزل یې لیکلی دی، نو ظاهره ده چې هغه ځانګړتیاوې او هغه خصوصیات بیا د هغه نه خامخا په خپل لیک کې په خپل کلام کې راغلي دي، او د هغې اثرات او د هغې هغه بنیاد چې کم دی که نه، نو دا دی چې یو ډېر لوی معتبر شاعر دی. او په غزل کې هم د هغه ډېر زورور موضوعات راوړلي دي او ډېر جدید موضوعات یې راوړلي دي. دغه غزل چې ما کله اورېدلی دی نو یو ډېر خوند یې راته راکړی دی، او د دې هغه ردیف د دې قافیه او د دې هغه د شعرونو چې کوم موضوعات دي که نه، کوم ټکي دي، کوم الفاظ دي په هغې کې او کوم خیالات دي، نو هغه دومره مترنم دي چې که دا په شعر کې ته ونه وې نو دا بس یو که ته په میوزیک کې ته ونه وې موسیقۍ ته را ونه مړې، نو په دې کې یوه موسیقي دی او په دې کې یو ردم دی، په دې کې یو ترنم دی که نه. نو زه وایم چې دغسې د کمالاتو ډک چې کم دی نو هغه عبدالرحیم مجذوب صاحب دی. او د مروتو سیمه، د مروتو خاوره، د مروتو دغه چې کم دی بیا اوبه هوا او خاوره، نو د هغې خو خپل یو خواږه دي. بیا د مروتو غزل چې کم دی نو هسې چې مونږ ګورو د هغه غزل مونږ خواږه لټوو، او د هغې نه دغه کوو څه زده کړې کوو یا یې ګورو یا ته خوند اخلو، نو ظاهره ده چې د عبدالرحیم مجذوب صاحب نوم به په دغه حواله ډیر زیات په سر کې راځي. او هغه چې د پښتو د پاره کوم کار کړی دی، لکه که د نظم خبرې وکړو، که د نثر خبرې وکړو، که د لټنو خبرې وکړو، که د تحقیق خبرې وکړو، نو د څومره لویو لویو ادیبانو شاعرانو زموږ د کلاسیکي دور د شاعرانو چې کومه مطالعه کړې ده او په هغې باندې کومې څېړنیزې لیکنې کړې دي، نو زه وایم چې د عبدالرحیم مروت صاحب هغسې حق له پښتنو نه دی پیدا کړو، بلکې دا خبره دا کوم چې دا تر اوسه پورې عبدالرحیم مروت صاحب لکه د خاص طبقه سره تعلق ساتي، لکه یو خاص طبقه ده چې داغه نظم، داغه غزل یا داغه فکر یا داغه ډکشن چې کوم دی، نو لکه پاغي باندې پوی دی، داغه فالوورز دی، داغه مینوال دی، هغه فالو کړی دی، خو لکه زه وایم چې دغه چې کوم دی کنه په عام ولس کې د عبدالرحیم مجذوب صاحب هغه سي لکه مقبولیت په نظر نه راځي، نو د دې دغه وجه ده چې هغه د خاصو خلکو د خاص طبقه لکه یو شاعر دی، داغه مینوال په دغه خاصه طبقه کې دی، او چې کوم ډیر پوه خلک دي، ډیر عالمان، دانشوران او خوري وري د مطالعې خاوندان چې د نورو ژبو مطالعه کړي وي، نو په دغه سي دغه کې طبقو کې دغه پیژنګلو زیاته ده، دغه د نظم دغه زیات دی کنه، اثر زیات دی، زور زیات دی، خو دې سره سره دغه غزل چې کوم دی نو هغه چې څنګه ما ته خبره وکړه هغه هم د ډیرو ځانګړو خصوصیاتو سره زموږ مخې ته دی، نو الله دې وکړي چې پښتانه زموږ په دغه لوی دانشور باندې، په دغه لوی اتل باندې هر اړخیزه کار وکړي، او دغه هغه فلسفه چې کومه ده، دغه هغه دنه چې کوم دغه دی کنه، هغه د یو لوی شاعر هغه روح چې کوم دی، نو دغې تل ته ورسي، او هغه دومره عام کی چې د پښتو ژبې سره تعلق ساتونکي هر خاص عام هغه د عبدالرحیم مجذوب صاحب د فکر نه مستفید شي، هغه اوپیژني.
د عبدالرحیم مجذوب په کتابونو کې زیړ ګلونه، لال او کوتلال، دارالاوهام او د نور مظهرونه شامل دي. د دینا الهوای د کیټس او کیت افمی د نظمونو منظومې ژباړه هم کړې دي. په مجلو او رسپانو لکه کان ننګیالی، شاهباز او رهبر کې لنډې کیسې، کالمونه، مضمونونه او مقالې هم په ګڼ شمېر چاپ شوي دي. نقاد او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د پراخې مطالعې سره ژوره مشاهده هم لرله.
ارواخه عبدالرحیم مجذوب صاحب زمنګ دا اثر هغه شاعر دی چې ژوند ته ډیر د نږدې نه کتلې، یا ژوند یې ډیر د نږدې نه کتلې، په دې وجه باندې هغه فطرت ته دومره ډیر جوخت دی، دومره ډیر قریب دی چې د هغه شاعري د هغې غټ مثال دی. د هغه په شاعرۍ کې ژوند هم دی، جمال هم دی، جذبه هم ده. تاسو خداغي د نظم خبرو وکړه، حقیقت دا دی چې خلک د یو نظمګو شاعر په صفت پیژني، خو د هغې غزل هم یو ځانګړی رنګ لري. او زما په خیال د مجذوب صاحب کمال دا دی چې هغه په خپل شعر کې په لفظ باندې جبر نه دی کړی، او چېرته چې په لفظونو باندې جبر نه کیږي نو هغه لفظونه مهین همی، متین همی، مزیدار همی. اوس دغه دغه کمال چې هغه په لفظ جبر نه کوي نو هغه فطرت ته نږدې کړی دی، او دغه دغه کمال دی. مونږ چې د هغې د شاعرۍ تجزیه کوو نو تاسو که د هغې الفاظ وګورئ، لکه لفظ په لحاظ د معنی او لفظ په لحاظ د اصطلاح، دې داسې سره پیوند کړي دي چې د هغې د شاعرۍ نه په سلګونو مثالونه داسې په مثال کې پیش کېدی شي چې دغه معنوي ښکلا دومره زوروره ده چې په هغې کې د خایس سره سره، د لفظي خایس سره سره کم مانوی ژوند دی نو هغه یو په دوه کړی دی. او زه چې د هغې شاعري کلم لولم یا کلم زما مخې ته راغلې ده نو ماته همیشه داسې ښکارېده چې دی په لفظونو باندې جبر نه دی کړی، او همدغه یو کمال داسې شی دی چې کم خلک په دا د لفظ جبر زه خبرې ته وایم چې یو سړی په زور لګیا دی الفاظ راکاږي او هغه په یو خاص چوکاټ کې یا فریم کې ننه باسي او هغې ته شعر وایي. نو زمونږ لکه تاسو وګورئ چې د دې په شاعرۍ باندې کلاسیک مینه هم ماتیږي، اگر چې زمونږ نقادان دا خبره کوي چې په امیر حمزه خان شینواري باندې کلاسیک ادب ختمیږي او جدید ادب پې شروع کیږي، خو همداغه د امیر حمزه خان شینواري د اثر دا نابغه شخصیت هم مونږ ویلی شو چې په ده کې د جدید او قدیم دواړه رنګونه شامل دي.
پروفیسر اسیر منګل اویل چې عبدالرحیم مجذوب په شاعرۍ کې ترقی پسندۍ تمایل و،
د چې سلی کلی یو مقصد په ګوته کړی دی، خپل ټولنې ته ولسته یو پیغام ورکړی دی، د په خپل شاعرۍ کې ترقی پسند رجحاناتو ته وده ورکړه، او داسې ژوندي نظمونه یې ولیکلو چې په پښتو ادب کې د یو نوي باب زیاتوالی وکړو. هسې خو ده د خپل منفرد انداز له کبله بېشمار خپل زړه راښکونکي نظمونه لیکلي دي چې د پکې پوړومبي ځل یوناني تلمیحاتو ته ځای ورکړی دی چې د پښتو جدید نظم ته یوه خپله ځانګړتیا بخلې ده چې نه مخکې چا خپل کړی وو او نه وروستو چا تقلید وکړو. زیړ ګلونه د رمیش پونکیا کډی باریږي د مروتو اپالو ته خطاب او د نرګس مړاوې ګلا مس پروین داسې ماړه پټ شاهکار نظمونه دي چې پښتو نظم ته یوه بله ژبه او بل اساتیری رنگ ورکړی دی. د عبدالرحیم مجذوب نظمونه نه دا اندازه لګي چې هغه په خپله خاوره په خپل ولس بې کچه میان وو. یو قومي فکر یې لرلو، د یو سیاسي پوهې څښتن وو. په دې لړ کې د ده یو نماینده نظم چې د ده سیاسي نظر لري، د مثال په توګه وړاندې کولی شي، د رمیش پونکیا: لمر خو لاړو مازدیګر شو، لوګه درګه وران ګدر شو، د رڼا پاڼه زیړیږي، ورځ مرګونه معلومیږي. دا یو لوی نظم دی خو ما داسې د بلګې په طور یو بند تاسو ته پیش کړلو. دې نظم کې مونږ ولوستل چې شاعر د تیت پرک قوم پښتون خبره کوي، او د هغه د رهبر خبره کوي، د رمیش پونکی چې مجذوب صاحب په کوم وخت کې لیکلی دی او څوک یادوي. هغه بغیر د باچا خان نه بل کس نشي کېدی چې د خپلې قیمتي زندګۍ بل ها عمر خپلې خاورې ته د ازادۍ ګټلو دپاره په زندانونو کې تیر کړی وو. هغه وخت چې د پښتون قوم کوم حالت وو، هغه څومره په علامتي انداز کې شاعر بیان کړی دی، او د خپل د قدر وړ مشر ته د رمیش پونکی استعاره راوړې ده. داسې نور ډېر نظمونه دي، هر یو نظم یې ځان نه یوه بله دنیا رسپړي. لنډه دا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب شمار پاغو دانشورانو کې کیږي چې په خپل ځانګړي اسلوب یې خپل دور متاثره کړو. د ده په فن او شخصیت ډېر کم کار شوی دی. څومره چې وخت تېرېږي د ده په کار به څېړنه کیږي. مجذوب صاحب خپله د مروتو خوږه لهجه کارولې ده. د ده په شاعرۍ پوهېدلو ته ضروری ده چې لوستونکی نه یوازې د مروتو خصوصي لهجې نه ځان خبر کړي، بلکې هغه لغات، هغه روزمرې، هغه محاورې هم په نظر کې ونیسي چې د مروتو ځانګړي ځانګړتیا لري. نو هله به لوستونکی د دې نه بغیر روزګار په کار او زیار رسی. ځکه کنس له خپله سوزم چې جلیا شوم، چې ریشوم پیرو کې را پیدا شوم.
ډاکټر محیب وزیر مشال رډیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب نظم رومانی خو غزل روایتي رنگ لري.
نو دلته یو بل عجیبه انکشاف دا په مونږ باندې کیږي چې په نظم کې عبدالرحیم مجذوب مکمل رومانوی طرز یا انداز باندې خپل ځان ښکاره کړی دی او ښکاره کوي، خو په غزل کې بیا هغه مکمل کلاسیکیت طرف ته مائل دی. گویا هغه د غزل چې کوم کلاسیکي معنا او مفهوم دی، د هغې نه سرغړونه نه کوي. هغوی ګڼي چې نظم چې کوم دی، دا د رومانوي پیریډ یا رومانی دور چې کوم په انګریزۍ کې مونږ پیژنو، د څلور پنځه شاعران د انګریزۍ، نو دوی په شعوري طور نظم هغوی سره تړلی دی. خو چې کله غزل خبره کیږي، نو غزل یې د فارسی یا د زمونږ د پښتو کلاسیک سره د هغې سره تړلی دی. نو ګوره دوی په غزل کې بیا مونږ ته نه خو هغه رنګ جذباتیات ښکاري، نه هغه رنګ مبالغه رایی ښکاري، بلکې هغه بالکل هغه بردباری او درنخت او یو استدلالی انداز مونږ ته په نظر راځي، او د عشق موضوعات په هغه کې ډېر ګرځي را ګرځي. ځای په ځای خیر د تصوف رنګونه پکې ضرور شته، خو هغه د رومانی انقلابیت نه یې بیا غزل مکمل ساتلی دی. رومانی تصوف بلک د په غزل کې هم شته، خو رومانی انقلابیت نه یې ساتلی دی مکمل. یې د غزل چې کوم خپل داخلي موضوعات دي، یا د غزل چې کوم تغزلي رنګونه دي، هغه یې خپل کړی دي.
حسینا ګل مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د یو وکیل په حیث په عملي توګه د جمهوریت، بشري حقوقو او ټولنیز انصاف لپاره مبارزه هم کړې ده، ځکه مونږ هغه ته یو ګڼ اړخیز شخصیت ویلی شو.
د د دومره غټ روب دی کنه چې لکه زه وایم چې په ده باندې خبره هم ډېره زیاته ګرانه ده، د ده په نظم باندې هم خبره ډېره ګرانه ده، او د ده د ژوند په هر اړخ باندې، یوازې ادب نه، د ده د ژوند په هر اړخ باندې خبره زیاته ګرانه ده، ځکه چې د ده دومره ګڼ اړخیز شخصیت دی که د ده د جمهوریت لپاره مونږ سټرګل وګورو، که لکه د وکالت په شعبه کې چې کله دی و کنه، نو د جمهوریت لپاره چې کوم د ده سټرګل کومه مینه وا، او د انساني ازادۍ د انساني حقوقو حواله سره د دې چې کومه چغه موجوده ده، یا د دې کار مونږ ته چې په نظر راځي کنه، نو دغه هر څه تل کډیره کومه پاملرنه شوې ده چې هغه په صحیح مانو کې عبدالرحیم مجذوب صاحب داغه د جون هر اړخ لکه او پیجندلې شي، او هغه په عوامو په خاصو په دواړو کې لکه هغه متعارف کړی شي، د نوي سره په نوو هڅو باندې په نوو کوششونو د یوې نوې توانایي سره، نو زه وایم چې دغسې د کار ضرورت پې زیات دی. او بل بیا چې دی، نو دغه د عبدالرحیم مجذوب صاحب حوالې سره ما دا خبره هم اورېدلې ده، خو چې دی کې به څومره صداقت وي چې هغه لکه دغه چې کوم دی کنه د تصویرونو، یعنې د آرټ دغه شعبه چې کومه ده چې په پنسلو باندې او په رنګونو باندې هغه تصویرونه مصوران جوړوي کنه، نو دغه برخه یې هم د شخصیت یوه ده کنه چې په دغه کې هم څه ناڅه کار کړی دی، خو اوس نه پوهېږم چې داسې څه تصویرونه به داغه موجود وي چې داغه د لاس جوړ کړي سفن پاری وي چې هغه به موجود وي که هغه به نه موجود وي کنه، نو زه وایم چې داغه ډېر زیات لکه یو مبارز انسان او د یو مبارز انسان په صفت کاغه ادب ته وخت ورکړی دی، نو مې په ډېر زیات معنی او د مقصد سره ورکړی دی. په ادب کې کاغه نظم لیکلی دی، نو نظم یې دومره زورور لیکلی دی چې په هغې باندې د ډېرو کمپوزر یا د ډیرو هنرمندانو د ګلوکارانو اړو داسې واره نه ده راغلي کنه، نو شاید چې یو وجه دغه هم وي چې کله هر کله د یو شاعر فکر او ګلوکار عام کې په ولس کې اوشیندي، نو دا ده چې بیا هغه شاعر ډیر زیات مشهور شي کنه، نو د ده هغه زیاته مشهورتیا یا په عوامو کې هغه زیات پیژنګلخ چې کوم دی، نو هغه شاید چې په دغه وجه نه دی شوی چې د ده کلام د عام ګلوکار د وس کار نه و کنه، چې هغه یې ویلې وي او هغه لکه داغې په وجه باندې بیا د یو عوامي شهرت ترلاسه کړی وی کنه. نو بهرحال تر څو پورې چې د ده غزلې په میوزیک کې راغلی دي او یا مونږ دغسې لوستلی دي د ده په کتابونو کې، نو د عبدالرحیم مجذوب صاحب غزل ډېر زیات ماشاءالله د قوي فکر ترجمان غزل دی، او لکه رومانیت نه هم ډک دی کنه، ځکه چې د ده چونکې بنیاد د شاعرۍ رومان دی او دی په دغه ځانګړتیا باندې ډېر زیات مشهور دی، نو ظاهره ده چې نظم د رومانیت نه ډک دی، نو بیا شاعرۍ کې خو غزل هم یو ډېر مقبول صنف دی د شاعرۍ، نو هغه به څنګه د رومانیت نه خالي. نو زه وایم چې د ده د نظم د ده د غزل د دواړو بنیاد چې کوم دی، نو هغه رومان دی، او دغه سیز د ده غزل او د ده نظم ته دواړو ته یو ژوند ورکړی دی، یو روح یې ورته ورکړی دی.
سلیمان کامل مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په اولس کې ځکه مشهور نه شو چې هغه په خپله د شهرت او نوم شوق نه لرلو.
البته عوامی مقبولیت نه ده حاصل کړي، نو د دې وجه خو دا ده چې هغه د نمود و نمایش شوق نه ده کړي، یا د دغه وګې نه ده پاتې شوی. انې هغه د خپل ابتدا نه هم چې هغه کله ځوانو تاسو دغه ابتدایي ژوند چول ولې هم به تاسو ته اندازه ولګي چې هغه د نمود و نمایش نه ځان ساتلی دی، او دا خبره د هغه تر اخیری وخته پورې وه. انې بالکل دا کوشش نه ده کړی چې زه دې خامخا مقبول عوام شم یا مقبول عام دشم، نو دغه یو خبره ده چې دغه کوشش نکول، او ورسره د لفظونو احترام په دې ځای باندې ودرول دی چې وسغه ښکاره کی معنا خو پښتو سرخوړلې داسې د نصاب او د دفتر او د سرکار ژبه نه ده چې ولس زده کی، او د ولس د زده کړې په غرض باندې د مختلفو شورا او ادیبانو کتابونه راواخلي ویلولي، او دغه مخصوص شاعران دی یو خاص ډله ده چې کال تر کاله پکې ګوتو پشمیر اضافه کیږي، اسه کو پکې ډیر کیږي، خو بیا چې کم په ادب کې په ساهو ادب کې پاتې کیږي، نو د ګوتو پشمیر خلکې نو هغه بیا د خپل مشران لولیوم پیژنې هم، او د دینه اخوا بیا ولس دغه سره سره کار نه لري، او د ولس په سر باندې خېټه دومره سوره ده یا دومره په سوره کړې شوې ده چې هغه په بل فکر نه لري. نو مجذوب صاحب دا کمال کړی دی چې لفظ ته احترام لرل دی نو ورسره ورسره هغه د نمود و نمایش نزان هم بیرته ساتل دی او دغه وجه ده چې هغه داسې ډیر ښکار شوی نه دی او چې ښکار دی چا ته ښکار دی نو هغې بیا په هره حواله باندې منل دی او دغه منل چې دی نو دا د هغه تلپاتې ژوند دی.
خو ډاکټر یوسف جذاب د دې نظر سره اختلاف څرګند کړو او وی ویل چې عبدالرحیم مجذوب ګمنام نه دی بلکې پیژندل شوی شاعر دی.
د دوی غزل پورا کامیاب دی. دا غزل چې کوم دی هنري ارزښتونه لري. په دې کې د دوی لکه یو کلاسیکي شعر غوندې صنعتونو اهتمام کړی دی. هر قسم صنعت چې کوم دی مونږ پکې موندولی شو. وخت تقاضا کوي چې په دې باندې کار وشي او د دوی صنعتونو مطالعه وشي. دې سره سره جدید چې کوم مطلب ده چې د ژبپوهنې چې کوم مباحث دي په هغې کې الیټریشن دی. د انګریزي ادب یې غرقه مطالعه الیټریشن او نور مطلب دا چې د انګریزي ادب نه چې کوم صنعتونه راغلي دي هغه هم د دوی په غزل کې کافي ډیر دي. نو دلته د دوی غزل پوره کامیاب ښکاري. د فن او فکر یو ښکلی امتزاج لري. نو ځکه د دوی غزل په جنوب کې خو ډیر زیات مشهور دی. اوس خو ډیر ښکلي ښکلي شاعران راغلي دي دلته. ماته ده چې درد صاحب د دوی سره یو همسر په تور باندې یا نظر خان علیل صاحب چې کوم دی چې اوس یو ډېر ښکلی غزل لیکي. نو دا د دوی خوشاچین دي. دا د مجذوب صاحب مطلب ده چې په دې قطار کې مطلب ده چې ودرول په کار دي. نو دې د وجه نه د ټولو کسانو چې دی مطلب ده چې د دوی د غزل نه استفاده کړې ده. خو د دوی غزل پوره کامیاب دی ځکه خو د زنه د دوی غزل دومره مشهور شوی دي چې مطلب دا ده چې اوس هم لکه د رحمان بابا غونې خلک وایي د رحمان بابا د غزلو په شان لکه یو شعر دی چې زه دې که خدای بولم توبه مې ده زنې کیسې ستا د مودي آدم نه دي.
لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب لوی شاعر دی خو چې زیات مشهور نشو. د دې یو وجه دا هم کېدای شي چې هغه خپله سیمه ییزه لهجه کاروله.
د مجذوب صاحب د شاعرۍ په باره کې باید ووایم چې مجذوب صاحب د رومانتیسیزم د سبک شاعر و لکه غنی خان او اشرف مفتون چې و. خو مفتون صاحب او غنی خان بغاوت راخسته و. غټ خصوصیت چې د رومانتیسیزم پکې و هغه بغاوت و. او مجذوب صاحب کې چې کوم غټ خصوصیت د رومانتیسیزم دی هغه د طبیعت او فطرت عکاسی ده چې طبیعت او فطرت ډیر عکاسی کړی ده. او طبیعت او فطرت په شاعرۍ کې ډیر زیات اهمیت لري ځکه چې دا د هر ځای خلکو د پاره دی د هر ژبې د خلکو د پاره دی. طبیعت دار چا خوښیږي. نو د دې د پاره زما په فکر باندې چې غټ خصوصیت یې دغه و. د مجذوب صاحب د غزلو په اړه باید ووایم چې غزلې مې ښې دي. غزلې مې ښکلې غزلې دي. خو که لږ ورته پام وکړو د مجذوب صاحب په شاعرۍ کې چې ګوته ورته نیولی شي هغه به دا وي چې هغه کمه معیاري لهجه چې په پښتونخوا کې ویل کېږي تر ډېره شاعري په هغه معیاري لهجه کې نه ده کړې بلکې خپله لهجه پکې ګډه کړې ده. دغه سره د مجذوب صاحب مینوال کم شوي دي. کنه مجذوب صاحب ډېر لوی شاعر دی که دغه د لهجې خبره پکې نه وي نو مجذوب صاحب به هم د اشرف مفتون او غني خان غوندې مشهور شاعر و. خو چې نه دی مشهور شوی زما په خیال علت یې دغه دی.
شاعر او لیکوال ګلفام خټک مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په غزل او نظم دواړو کې د سر په شاعرانو کې شمیرل کیږي.
عمومي خو اروخاد عبدالرحیم مجذوب صاحب خلق د نظم شاعر ګڼي خو عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل هم یو لوی نوم دی. یقینا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب ډیر لوړ د لوړې پای شعرونه لیکلي دي او نظمونه یې تر اوسه هم د دوی مینوالو ته یاد دي. لکه د مثال په توګه کوم د مس پروین په نوم چې کوم نظم دوی لیکلی دی هغه په پښتنو کې د ادب په مینوالو کې تر اوسه ډیر مقبول نظم دی. او دوی داسې نور هم ډیر اوږده اوږده نظمونه لیکلي دي. د عبدالرحیم مجذوب صاحب مطالعه ډیره لوړه وه. دوی ته په اردو ژبه په پښتو ژبه په فارسی ژبه په عربي ژبه او په انګلیسي ژبه ډیر لوی عبور حاصل و. دوی د خپل وخت د خپل د علاقې په ډیرو لویو تعلیم یافته خلکو کې راتلل. د دوی تعلیم لوړه ډیره اوچت او د دې وجه د دوی په شاعرۍ باندې هم د دوی د مطالعې ډېر لوی غټ اثر دی. د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته د ګریک میتالوجي، د هندي میتالوجي او داسې نورې ډېرې اسطورې چې هغه د پښتو ډېرو کمو شاعرانو راوړي دي، د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته په بشپړه توګه په نظر راځي. او کوم د عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل خبرو کو، عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانوی مکتب یو ډیر لوړ نوم دی. دوی په رومانوی غزل باندې ډیر کار کړی دی.
سندرغاری او شاعر سردار یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب ډیر نه مشهور دی، یو علت دا هم دی چې سندرغاړو یې کلمونه ډیر نه دی ویلي.
عبدالرحیم مجذوب صاحب یو ډېر ښه شاعر او ډېر ښه کلام، نظم غزل ستاسو خبره ډېر ښه و ټول. زه به دومره ووایم چې د هر شعر او د هر بیت د هر غزل هر نظم سندرې د هر ټول په اړه به یو خبر وکړم چې په کوم څیز کې خپل یو پاور وي، نو هغه چې خپله ځان راجوندې کوي او خلکو ته ښایي. لکه زه به دومره ووایم چې زمونږ د غني خان بابا شعر سر نه خلاصې د کله د یو هنرمند خپلې ووته، نو هر سړی پې هم پوه شو، ملا پې هم پوه شو، عوامي پې هم پوه شو، شاعره دې خو مخکې نه هم پوه شو. نو عبدالرحیم مجذوب صاحب ډېر ښه، د هغه کلام ډېر ښه دی، د هغه نظم دی، غزل دی. خو د بده مرغه زه به دا ووایم چې د هغه کلام ما تر دې د منلې ویلي او اراده مې شته انشاءالله کوم وخت ووایم. مجذوب صاحب یو ډېر ښه شعر لیکونکی او ډېر ښه فکر لرونکی، ډېر ښه رومان یې پکې ځای کړی دی، ډېر ښه دي کلامونه یې. ما یې کمپوز کړي دي، لا ویلي مې نه دي. انشاءالله ډېر زر به وي چې دا تاسو مختبر شي او زه څو کلامونه به ورته ووایم.
لیکوال شیرعالم شنواری مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د خپل وخت په هغه څو شاعرانو کې شامل وو چې لوړې زده کړې کړې وې.
مجذوب صاحب د یونیورسټي ورس یعنی هغه شاعران نه دی باندې چې هغه اعلی تعلیم یافته او هغه د پېښور یونیورسټي یا د کیم یو د کیم سی یا د لا کالج یا د اسلامي کالج نه فارغ وو، او هغه د یورپ فلسفه او لټریچر هم ویلی وو، د ګریک مایتالوجي هم ویلی وه، او د پښتو ادب او لټریچر او د فارسی او د عربي ادب نه هم خبر وو. یو لحاظ سره د جدید او قدیم دواړو روایتونو نه خبر خلک وو. په هغې کې حمزه بابا هم شامل دی، هغې کې قلندر مومند صاحب هم شامل دی، هغې کې ډاکټر اعظم اعظم صاحب هم بیا شامل دی. د دې دوه درې جنریشن دی، نو یا دوه اجمل خټک صاحب هم په هغې کې دی، او غنی خان هم په هغې کې دی، او عبدالرحیم مجذوب صاحب هم بالکل عمر کیپ کے راضی، نو ایوب صابر صاحب هم دے دی نظم بالکل بہترین نکلو، اور سرا اور سرا مراد شنواری میں ہم نمرہ نہ ذہن نہ ہوتے ہو آغا پوم با دے کیپ کے شامل ہے، بلکہ ڈاکٹر اسرار اسرار صاحب خوب دی کہ زنی کسان ہو غزل بیا ڈیر خکولی لکلے دے، مثلا کموں گا ایوب صابر صاحب مگورو نو غزل لکلے دے غزل لکلے دے، اور کموں گا ڈاکٹر اسرار صاحب مگورو نو غزل رنگینی سوک مقابله نشی کولی. داسې مجذوب صاحب هم د ساده رنگ د خپل فکر او د خپل سوچ مطابق یو ډېر روان غزل لیکلی دی. نظم یې خو ټیک ته موضوعاتي لحاظ سره ډېر گہرائی لري او ډېر فکر لري، خو ډېر په هنر هنر د ګریک بیوټی او تصور هم په خپل غزل کې رانغاړلی دی، او دې سره اتفاق کېدی شي چې هغه د نظم یو لوی شاعر و، خو هغه غزل هم په ډېر کلی رنگین پیرائے پیرائے کی لکھے گئے. مجذوب صاحب خاص فکر د رومانی تصور یا د رومانی تصوف یو ځان لا فکر لرون کے فلسفیانہ رنگ لرون کے شاعر و دا غزل د ټولو هغه بنیادی رنگینو سره په خپل شکل کې موجود دی چې کوم هغه وخت په نظم کې هم او د جدید دور شاعرانو هم خپل کړی و. نو دې سره بالکل اتفاق کوم چې مجذوب صاحب د خپل رنگ د غزل هم یو ډېر بهترین شاعر و.
د عبدالرحیم مجذوب د شخصیت او خویونو په اړه ډاکټر محیب وزیر مشال رادیو ته وویل.
مجذوب صاحب د شخصیت خبره ده، نو پدې خو پلانډو کې راته ودل ډېر مشکل دی. ما مجذوب سے ډېر دنش دینه کتلې دی او ډېر زیات ملاقاتونه او ډېر زیات ناشته مو سره شوې دي. او د مجذوب د شخصیت یو یو اړخ باندې بلا خبرې کې دي شي. خو ست چې تاسو وې چې د دې هغه سادګي د دې هغه نرم مزاجي د دې هغه ملنګي هغه خویونه لکه زه وایم کنه چې دا تاسو چې وایئ چې دې ډېر لوست انسان وو دومره انکساری و پکې کنه چې یو پیرا چا ځنه تپوس وکړو چې تاسو په څو ژبو عبور دی نو دې ورته وایي چې ما په پښتو عبور دی او بیا غلی شو. ما ورته وویل چې ته نورې ژبې هم یادې کړه انګریزي فلانه ډینګه ده وویل چې په هغې زما عبور نشته. ما ورته وویل چې مجذوب صاحب په مروتو کې داسې انګریزي څوک هم نه لیکي لکه څنګه چې لیکي. دې ماته وایي چې لیکل بیره خبره ده او عبور بیره خبره ده. نو هغه د سیزونو روټ ته کوزېده چې یاره د عبور څه معنا ده یا عبور څومره لوی شی دی. نو هغه به داسې دعوې نه کولې. داسې د تصوف په حوالے سره د ادیانو په حوالے سره خصوصا د دوی کتاب چې کوم دی د نور مظهرونه ده د ادیانو مطالعه ده نو دومره لویه وسیع مطالعه ده پکې خود دا دعوی یا دا ښکارونه نه ده کړې چې غنی زه په ډېرو سیزونو یا پوهېږم یا زما دومره مطالعه ده یا زما دومره شان او شوکت دی یا زما دومره د مال او دولت دی. د واړونو د کیسو نه بالکل بے نیازه د دومره بے نیازه انسان وو چې ما په کتاب لیکلې وو خو هغې باوجود یې زه کله به پېژندل او کله به نه پېژندل. ما به چې کله ځان ورته ښکاره کولو چې مجذوب صاحب موهب یم هغه موهب یم چا په تاسو مې کتاب لیکلی دی نو ده به داسې غلی چې کېدای شي لیکلی به دې وي. نو مقصد دا دی چې ډېر زیاته بې نیازي وه په هغه کې. څوک ما یادوي څوک ما لولي څوک ما اوري څوک ما خوښوي څوک ما ستایي څوک څه د دې ټولو سیزونونه بې نیازه وه. او ډېر ملنګي خویونه په نورنګ کې مونږ لیدلې دی چې تب بازار کې په داسې ځایونو کې ناسته ولاړه به کوله چې هلته به خانان سوال نه پیدا کېده چې قدم ایښی وی او دې به ټوله ټوله ورځ هلته ناست وو د عامو شاعرانو ادیبانو سره د عامو خلکو سره د عامو مزدورانو سره په پټو کې به چې ګرځېده د خپلو مزدورانو د خپلو دهقانانو سره ناستې ولاړې به کولې ټوکې ټکالې د لطیفو ډېر شوقین وو لطیفې به اورولې. نو بلا داسې دغېدي اړخونه چې سړی پرې په ګھنټو ګھنټو خبرې کولی شي شخصیت یې راغونډول ډېر مشکل دی. خو بنیادي طور چې څه تخلص یو مجذوبیت د بس د هغه یو مرکبه.
عبدالرحیم مجذوب د ناروغۍ له امله د بټ آباد په روغتون کې دوه اوونۍ بستر کېدو نه پس په درویشتم اکتوبر کال 2021 کې په حق ورسېدو او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بس دلی ونے کم سرگی دشنو